په افغانستان کې د سهار و پښتونخوا کې اونیمه بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په دوو سهارنیو خبري مجلو سره پیلوو. اوله هغه دیرش دقیقې ده. السلام علیکم. له دې مو خبره وو چې د کرکټ ملي ټیم نن لیکنیا سره خپلې مسابقې پیلوي. د پاکستان او هند صدر اعظمانو په خپلو کې د تاوتریخوالي د کمولو فیصله وکړه. نن دوشنبه ده، د تلی یا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت له آریانا هوایي شرکت څخه څلور ترانسپورتي الوتکې رانیسي. افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز ومانه چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو ځینې افسران دې افغانستان ته ور وغوښتل سي. د هندستان او پاکستان صدر اعظم پر دې سلا سول چې د کنټرول پر کرښه به تاوتریخوالی راکم کړي. د افغانستان دفاع وزارت له آریانا هوایي شرکت څخه څلور ترانسپورټي الوتکې رانیسي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د مالیې وزیر هغه پیشنهاد ومانه چې وایي دفاع وزارت دې د خپلو ترانسپورټي اړتیاوو د پوره کولو لپاره له آریانا هوایي شرکت څخه څلور بوئنګ 727 ډوله الوتکې رانیسي. لارک څخه په خپله سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا الوتکې به دفاع وزارت له ترمیماتي پرزو سره له خپل تخصیص څخه اخلي. تر اوسه پورې د آریانا هوایي شرکت او دفاع وزارت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم عربي متحده اماراتو ته تللی او نن په یوه شل اوریزه لوبه کې له کینیا سره مخامخېږي. افغانستان او کینیا له نن ورځې څخه د اکتوبر 13 نیټې پورې 15 ځلې په خپلو کې مسابقې کوي. له دې جملې څخه دوې یو ورځنۍ لوبې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. نور په همدې خبري مجله کې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز ومانه چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران دي افغانستان ته ور وغوښتل سي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې وړاندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا ته معلومات وړاندې کړل چې د ملي امنیت د شورا لخوا تایید شول. سرچینه وایي د پولیس افسران به د ملګرو ملتونو د سولاسات ځواک په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هندستان او پاکستان صدر اعظم پر دې سلا سول چې د کنټرول پر کرښه به تاوتریخوالی راکم کړي. د هغه کرښه ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر لنجمنه سیمه ویشلې ده. هندي چارواکو ویلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هندستان صدر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د یکشنبې پر ورځ په کتنه کې له یو بل سره ژمنه وکړه. د دواړو مشرانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په خپلو کې وکتل. وڅلولو کسانو د عراق د کوردمیشت سیمې په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز په هماهنګ توګه د موټر بم او ځنوژن کې بریدونه وکړل. راپورونه څرګندوي چې په پرنو یو دغه بریدونه کې لږ تر لږه شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دا له 2000 میلادي کال راوروسته په دې سیمه کې لومړنی لوی برید دی. د سوریه ولسمشر بشار الاسد ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک به عملی کړي او د خپل رژیم د کیمیاوي وسلو زیرمې به له منځه یوسي. ورسته له هغې چې د جمعې په ورځ د پریکړه لیک تصویب سو، بشار الاسد په خپله لومړنۍ عامه تبصره کې یو ایټالوي ټلویزیون ته ویل چې د ایران او واشنگټن ترمنځ د اړیکو نرمیدل د دمشق او سیمې په ګټه دي. مشکوکو سختریزو وسلولو د نایجیریا په شمال ویدیس کې پر یو لیسه برید وکړ. پر زده کوونکو یې په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی په لیلیا کې بیده وه او ټولګي یې سوځولی دي. د ګوجبا په نوم په دې لرې پرته سیمه کې د کرنې د دې لیسې مدیر ویلي چې د یکشنبې د ورځې په برید کې شایي د 500 په شاوخوا کې زده کوونکي وژل سوي وي. د دې برید مسؤلیت پر بوکو حرام سختریزې ډلې اچول سوی دی چې په نایجیریا کې د اسلامي شریعت نفاذ غواړي.
سلام، سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.44، په هرات کې به اسمان شینوي د تودوخې لوړه درجه 2.45، په کندهار کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 4.16، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړه درجه 3.44، او د جلال آباد شهر اسمان به هم راګوي د تودوخې لوړه درجه 2.48.
وبجي او 15 دقیقې سوې. د کرکټ ملي ټیم نن له کینیا سره خپلې مسابقې پیلوي.
د هواج ملي کلا څنګه لوبه تا پورا چمتواله لري.
په کابل کې په سلګونو کسانو په مظاهره کې د کمونیستي رژیم پر مهال د وجلسو کسانو د قاتلانو محاکمه وغوښته. د هند او پاکستان صدر اعظمانو موافقه وکړه چې د کنټرول پر کرښه به تاوتریخوالی کموي. وروسته یې بمي چاودنو په پېښور کې خلک بیرولي او کاروبار زیانمن کړی دی.
یقین وکړه د پنځل شل ورځې وشولې چې څوک نږدې دغه غتم ناراضي خلکو ذهنونه خراب کړل. خلکو ذهنونه چې ټینشن کې دي هر سړی.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
نان بھائی کی خوگٹ دیر اور شخل دی پر مزدری ہم دا شاید ہم دا دیر سلو سو نان بھائی کیم کر کے
دا خبری مجلہ تر انی مبجو دا چیپ بہیر کیا نور مسائل ہم سیڑو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په متحده عرب اماراتو کې نن له کینیا سره خپلې مسابقې پیلوي. افغانستان او کینیا لس ورځې 15 ځلې په خپلو کې مسابقې کوي. له دې جملې څخه دوی یو ورځنی لوبې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، ځکه که افغان ټیم په دې مسابقو کې بریالی سي نو په نړیوال جام کې لوبېدو ته به لاره پیدا کړي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
دا افغانستان او کینیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ نننۍ شل اوریزه لوبه په اصل کې د چمتووالي و دوستانه لوبه ده. هغه څه چې د دې دواړو ټیمونو لپاره ډیر مهم دي هغه په هغه دوو لوبو کې بریالي توب دی چې وایي د چهارشنبه په ورځ او بلې د جمعې په ورځ کیږي، ځکه چې د دې 500 اوریزو لوبو ګټونکو ټیم به نړیوال جام ته لار مومي. خوایا کولای شو چې افغانانو ته مخکې لمخکې نړیوال جام ته د لارې موندلو زیری ورکړو. د دې پوښتنې جواب مو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنوی له مسول عزیز غروال څخه وپوښت. نو موږ وایي بریالي ته به زمونږ غوي
او ان شاء الله چې د دې ضرورت وي چې موږ له پورا هوډ سره چمتووالی او دې رجوع سره
د 2015 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته لار موندل د افغانستان د کرکټ د ټیم له لویو هدفونو څخه دي. د افغانستان او کینیا ترمنځ په نننۍ دوستانه لوبه کې چې په شارجه کې کیږي دواړه لوبډلې هڅه کوي چې د یو بل کمزوري ټکي پیدا کړي. د دواړو لوبډلو لوبغاړي او روزونکي به خپل ډیره پاملرنه د چهارشنبه او جمعې د ورځو لوبو ته کوي چې برخلیک ټاکونکي لوبې دي. شارجه ته په دې سفر کې به د افغانستان او کینیا ټیمونه خپلو کې 15 ځلې لوبېږي. دوه شل ورځې، دوه 500 ورځې او یو لوبه یې څلور ورځنۍ یا ټیسټ لوبه ده. شل ورځې لوبې دوستانه لوبې دي، 500 ورځې لوبې نړیوال جام ته د لارې موندلو په هدف کیږي او په ټیسټ لوبه یا څلور ورځنۍ کې به افغانستان د انټرکانټیننټل کپ کې له خپلې اتلولۍ څخه د دفاع په خاطر له کینیا سره لوبه کوي. که څه هم افغان ټیم په ډیر باور او د بریالیتوب په هیله شارجه ته تللی، خو د کینیا د کرکټ ټیم ورتیاو ته هم په کم نه شي کتل کېدی. کینیا په 1996 کال کې په نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د وتلو کرکټ ټیمونو سره لوبه وکړه او ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو یې د کرکټ ډیر مینوال حیران کړل.
د 1950 او 1950 کلونو پر مهال د یو شمیر وژل شوو کسانو د کورنیو غړو او په سلګونو کسانو په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د پیښې عاملین دې محاکمه کړي. مظاهره کوونکو چې د خلق پرچم پر ضد شعارونه ورکول له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دولتي ادارو کې دي د بشري حقونو د تیری کوونکو د کار مخنیوی وکړي. نور حال د مرزی احمدزی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د کمونیستي رژیم لخوا د شاوخوا 5000 وژل شوو کسانو د نمونو له خپرېدو وروسته په دې هیواد کې په پرله پسې توګه د دې وژنو د عاملینو د محکمې غوښتنې وشوې. د یکشمې په ورځ هم په کابل کې په سلګونو تنو خلکو په همدې اړه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې شمېرې سلګونو تنو ته رسېده له شهید شمشیر جماعت څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې لاریون وکړ. د ملي پیوستون ګوند چې دا مظاهره تنظیم کړې وه یو مسؤول حفیظ الله راسخ وویل هغه کسان د محکمه شي چې په دې وژنو کې لاس درلود.
5000 لسته کې بیرو برآمد ای ګوشه از جنایت حساب شده حزب دموکرات
د 5000 کسان کمونیست سیخپور سو داده خلق دموکراتیک ګوند د جنایتونو یو لیست وچی د روسانو د فرمان لمخې زموږ وطنوال ادام سول او موږ د خلق دموکراتیک ګوند د رهبرانو د محکمې غوښتونکو چې یو شمیر اوس هم په دولت او ملي شورا کې حضور لري او تر هغه چې دا جنایتکاران محاکمه نسی نو زموږ خودشتونه به همداسې دوام ولري.
به میز محاکمه نکشاندیم، حرکت ما ادامه داره.
د هالند لوی سرنوالی سو اونۍ مخکې د هغو شاوخوا 5000 کسانو لست خپور کړ چې په 1350 او په 1350 کال کې د وخت د رژیم د اکسا استخباراتي ادارې لخوا وژل شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان د اخواني، اشرار، افغان ملت او په بیلابیلو نورو نومونو او بهانو وژل شوي دي. په عین وخت کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډله د تورنو کسانو په محکمه کېدو ټینګار کوي. د یاد ګروپ اساسو د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو انتقالي عدالت تطبیق شي او د ملي مصالحې، عمومي بښنې او ملي ثبات قانون لغوه شي. د دې ګروپ یو غړي عبدالودود پدرام داسې وویل:
افرادی که متهم هستند و مردم میشناسه اونا را،
کوم کسان چې تورن دی خلک حقوقی پیژنې راتسی او د خلکو په وړاندې دي د خپل کرغړون فعالیتونو او جنایتونو لامل دي بخښنه وغواړي او د جنایتونو لیست د خلکو په واکه ورکړي تر څو چې د دوی د جنایتونو لیست د کوم بل هیواد لخوا جوړ او نشر نسی. خو دا باید زه وایم چې دا ورسته لیست نه دی، اوس هم څیړنې په دوه هیوادونو یعنی هالند او بلجیم کې روان دي چې شاید هغه لیست په نږدې راتلونکي کې خپور سي.
لدی څخه وړاندې هم په 1350 او په 1350 کلونو کې د یو شمیر وژل شو کسانو د کورنۍ غړو هم له دولت څخه غوښتي وو چې د دې وژنو عاملین محاکمه کړي. خو د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې حکومت له عدالت ډیر د هیواد ثبات مهم دی. په عین وخت کې ټاکل شوی افغان حکومت د دوشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د یادو کسانو د فاتحې او دعا مراسم ترسره کړي. همدارس جمهوری ریاست سپارښتنه کړې چې په همدې ورځ د هیواد بیرغ نیم ځوړند شي. خو ځینې کتونکي د دولت دا اقدام کافي نه ګڼي او وایي که چیرې دا ډول قاتلین محکمه نشي نو د خلکو او دولت ترمنځ به واټن رامنځته شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کونړ چرواکي وایي په منګي کې به د برېښنا د بند چارې ډېر ژر پیل سي. په همدې حال کې د وټپور او منګي ولسوالۍ قومي مشرانو په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې په امنیتي او نور برخو کې به بشپړه همکاري کوي. تفصیل د روح الله انوري پر رپورټ کې.
غونډې ته د کونړ والي شجاع الملک جلالا وویل د ډېرو هڅو او غوښتنو وروسته د اوبو او برېښنا وزارت د مناګي بند منظور کړی، نو خلکو ته پکار دي چې د بند جوړونکي شرکت مسؤلینو سره په هر برخه کې مرسته وکړي. کونړ والی وویل که چیرته ولسونه امنیتي ځواکونو او د شرکت کارکوونکو سره همکاري ونه کړي نو کېدای شي چې د یو شمیر نورو پروژو په څیر د مناګي پروژه هم کوم بل ولایت ته د امنیت د نشټوالي په بانه انتقال شي. د کونړ څو تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی له ډېر وخته دا هیله درلوده چې په بناګي کې د اوبو او برېښنا بند جوړ شي.
زادي ممتاز د مانګي د ولسوالۍ رئیس د شورا د دې د بند په اقلا زمونږه چې کله دا انقلاب شروع شوی دی او دا غن وروسته دا انګازې او اوازې چې دا بند نن جوړېږي او سبا جوړېږي نن جوړېږي.
زه مولوی عبدالعزیز د مانګي ولسوالۍ دې بند ته مونږ دومره خوشحاله یو لکه څنګه چې د اوړي د سرطان روجی رو جماعتی تا سره خوشحالی او ټول ماشومان کونډي یتیمان او هغه خلک چې د ډیرو وختو ادارزو او غختنوي حتی چې د کرزی سره پوری هم تللی دي چې دا درې غختنی کول شي یو د غختنو نه غداوه چې موږ ته د بندونه او بجلی جوړ کړی شي بیا خصوصا د منعګی بند.
زمانم شمشیر نړیوال چې زمونږ په ولسوالۍ کې دغه بند یې ماریږي واقعیت دا دی چې زمونږ د مودې او د زمانو محروم خلک د رڼا نه محروم او حتی د ژوند ټول امکاناتو او هغه نه محروم خلک ډېر خوښ او راضي دي.
دوی وایي د سر او مال په بدل کې به د شرکت د انجینرانو او وسایلو ساتنه کوي. خلک وایي څه د پاسه دوه کاله کېږي چې د مناګي بند جوړولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د اوبو او برېښنا وزارت ته 3 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي، خو تر دې دمه یاد وزارت د امنیت د نشتوالي په نوم د مناګي بند رسمي کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ کړي وو.
د افغانستان دفاع وزارت له آریانا هوایي شرکت څخه 4 ترانسپورټي الوتکې رانیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې عرب اماراتو کې دی نن په یوه 20 اوریزه لوبه کې لیکنیا سره مخامخ کیږي.
افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران دي افغانستان ته ورغوښتل سي. د هندوستان او پاکستان صدر اعظم پر دې سلا سول چې د کنټرول پر کرښه به تاوتریخوالی راکم کړي. وسله والو کسانو د عراق د کورد میشت سیمې په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز په هماهنګه توګه موټر بم او ځن وژونکي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل سوي. د سوریې ولسمشر بشر الاسد وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک به عملي کړي او د خپل رژیم د کیمیاوي وسلو زیرمې به له منځه یوسي. مشکوکو سرتیریزو وسله والو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې پر یوه لیسه برید وکړ. پر زده کوونکو یې په داسې حال کې ډزې وکړې چې هغوی په لیلیه کې بیده وه او ټولګي یې سوځولی دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. او سم احمد تکل نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د نن زمان په نوم ورځپاڼې چې په ترکیه کې خپریږي په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي پاکستان د طالبانو قومندان ملا برادر د سولې د هغو خبرو د ملاتړ لپاره راخوشې کړ چې کوربه یې ښایي ترکیه وي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر له خوشې کېدو وروسته تمه ده چې د پخلاینې هغو خبرو ته به لاره پرانیستل شي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په 13 اګست میاشت کې په ترکیه کې د هغو د ترسره کېدو وړاندیز کړی و. نن زمان ورځپاڼه په انقره کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز د کارپو سلجوق چولاق اوغلو له قوللی کې چې وای د 2014 کال تر پایه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل د ملا برادر د خوشی کېدو په برخه کې د پاکستان د پریکړې یو مهم علت دی. چولاق اوغلو رسپانې ته ویلي پاکستان له 2014 کال وروسته په سیمه کې ثبات او سوله غواړي او ځکه یې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او منځلارو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته د لارې هوارولو لپاره څه باندې 1.5 طالب قومندانان له بنده خوشی کړل. نن زمان ترکی ورځپاڼه د مطلب په دوام کې دی. بل کارپو له قول لیکي چې وای کوم بهرنی ځواک مزاحمت ونه کړي نو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې به په ترکیه کې تر سره شي. په انقره کې د منځني ختیځ د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز کارپو فاضل احمد بورګیت وای طالبان د بیلابیلو ډلو له ائتلاف څخه جوړ دي او له دې ډلو سره د ترکیه تماسونه د هیواد ته د موقعیت ورکوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو کوربه وي. ورځپاڼه وړاندې همدار زیاتوي که د سولې بیا پیل شي نو ښایي امریکا د دې هڅو د یوې برخې په توګه او د وسلوالو مخالفینو د هڅو لپاره یو شمیر طالبان له ګوانتانامو زندان څخه خوشی کړي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ناټو د پخواني جګپړي ملکي استازي او د دې هیواد د بهرنیو چارو د پخواني وزیر حکمت چتین له قول لیکي چې وایي که د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړي نو امریکا ښایي د طالبانو ځینې قومندانان خوشی کړي ځکه هم امریکا او هم افغانستان دواړه د سولې خبرو ته سخت لیوال دي. کاناډایي ورځپاڼه تورانتو ستار د افغانستان په اړه په یو مطلب کې دا موضوع څېړلې چې افغانستان به څنګه په راتلونکو کلونو کې د لویدیځ د تیروتنو بیه پرې کوي. ورځپاڼه پر نورو ګڼو مثالونو سربیره هغه اقتصادي پروژې د مثال په توګه یادوي چې د لویدیځو هیوادونو د مالیه ورکوونکو سلګونه میلیونه ډالر پرې لګول شوي دي او په دې ترڅ کې د کابل کندهار د لویې لارې د پروژې یادونه کوي. تورانتو ستار لیکي د کابل کندهار لویه لار چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري او په 2003 میلادي کال کې پرانستل شو یو وخت د بوش د لوی لارې په نوم یادېده ځکه چې د ټول 250 میلیونه ډالرو د لګښت ډیره برخه یې امریکا ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي د کابل کندهار لوی لارې هغه مهال په افغانستان کې د امریکا لخوا د مهمو عامل منفعت اساساتو د بیا رغونې یو مثال ګڼل کېده خو نن د وسلوالو طالبانو د سلګونو بمی حملو له وجې دا لاره کندې کندې شوې او طالبان د خلکو د تښتولو او وژلو په مقصد کار ترې اخلي. تورانتو ستار د مطلب په پای کې لیکي ناسمې پالیسۍ به له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره په ګرانه بیه تمام شي.
د پاکستان او هندوستان صدر اعظمانو موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به پر هغه کنټرول لاین تاوتریخوالی راکموي چې د دوړو ترمنځ یې د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. دوړو مشرانو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې سره وکتل. تفصیل د اجمل انت پر پورت کې.
د هندوستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینان ویلی نواز شریف ژمنه کړې چې په پاکستان کې به هغه سختریزو ته سزا ورکړي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې لاس درلود. په دې بریدونو کې 144 کسان وژل شوي وو. د دواړو صدر اعظمانو له لیدنې وروسته د هندوستان د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینون په یو لنډه خبری غونډه کې خبريالانو ته وویل دواړه مشان په دواړخیزو اړیکو کې د خوالي دراوستلو لپاره د یو مخکینی شرط په توګه پر کنټرول لاین د وضعیت په خکېدو صلاح شول، چیرې چې د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې بیا بیا له منل شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. کنټرول لاین هغه کرخه ده چې د کشمیر لانجمنه سیمه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشي. د هندوستان د ملي امنیت سلاحکار خغلی مینون دا لید کاته ګټور بللی. د نوموړي په وینا دې لیدنې د هغو مسلو په اړه چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې کړې په لوړه سطحه د خبرو اترو زمینه برابره کړه. د شیو شنکر مینون په وینا اوس مهمه دا ده چې دواړه خواوی په راتلونکو څو میاشتو کې دا بهیر څومره مخکې بیایي. د یک شنبه په ورځ دا خبرې اترې وروسته لاغې چې نوه شریف د تیرې مې په میاشت کې انتخابات وګټل د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل د تروریزم مرکز لا هم په پاکستان کې دی. د شنبه په ورځ منموهن سنگ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل هندوستان د پاکستان سره د ټولو مسلو هواري ته چمتو دی، خو نوموړي د تروریستي بریدونو په اړه خپلې اندېښنې تکرار کړې او دا یې هم وویل چې نوې ډلی کشمیر د هندوستان یو نه جلا کېدونکې برخه بولي. نواز شریف بیا له منموهن سنگ سره خپل لیدنه یو نوی پایل بللی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په 1947 کال کې د برتانیا څخه د دې سیمې له آزادۍ او د پاکستان د رامنځته کېدو راهیسې پیل شوی.
د پېښور اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې د وروستیو بد امنیو او ناکراریو له امله په رواني ستونزو اخته سوي او کاروباري زیانمن سوی دی. ذبیح الله شفق پر دې مسلې له سیمې رپورټ را لېږلی.
د پېښور ښار ډېری اوسیدونکي د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د وروستیو خونړیو پېښو له امله له سختو اندېښنو سره مخ دي او په وینا یې چې د بد امنۍ د وروستۍ څپې له امله پر اروایي ناروغتیو اخته شوي دي. د پېښور ښار د کوچي بازار یو تن دکاندار ګلولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پېښور د ناکراریو په اړه وایي
دې هفته کې دا درېیم دمکه ده د خلکو نه کورونه نه وتی شي نه روزګارونه له څوک راځي. زما په کوچي بازار کې روزګار دی کپڑے یقین وکړه دا 15 ورځې وشولې چې څوک نږدې دغه تم نه جی خلکو ذہنوں نے خراب کړو خلکو ذہنوں نشری ٹینشن کی ار سړے اور حکومت له پکار دی چې اس کے سکه کول غواړي خزر تر زر دی و کی اسی خون خرابا او د خلکو نقصانان بل کم شي بد نظامی دا یو بد سکونی دا.
د پېښور ښار یو تنبل اوسیدونکی یار محمد بیا وایي چې حکومت د وسلوالو قوتونو سره ژر تر ژره خبره سپینه کړي تر څو په خیبر پختونخوا کې سوله راشي. د پېښور پوهنتون یو تن زده کوونکی وایي چې د وروستیو بمی چاودنو له امله یې پوهنتون ته تګ زړه نه غواړي.
دنیا مطلع دے دی دو ہفتوں کی تقریباً سے دا دویم درم اپی خدا چکی گی نتا دیر دسی عجیبا حالت جو دا غمان سر غلے دے منگ پا دی فکر کیو مورگانی زمونگا کور کی نور وارا مشاران طول دا پا دی یہ رگوانی دی چی دا سخت سر آمانا دا باہر جوزو که انویسٹری دزو کچھ دا چکر دوزو که کم ضروری کار بسی وزو نتا منگ پاس ہمنو بانی دا یو سوچ یو ہم تاری چی بس سب کی گیو سنگ سا حالت بیس نپوی گو نتا دی ختم کل دا بکل ختمی گیو دی اخیری انجام بسی.
د خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت د غړي قومي وطن ګوند ویان طارق احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مرکزی حکومت ته د سبای سبي پختونخوا حکومت سره چین یو تګلار جوړ شي او په هغه باندې د فورن عمل شروع شي. زه ته چې دا ټول څومره زیات نقصان چې کیږي څومره زیات نقصان چې روان دی هغه په پختونخوا کې روان دی. د پختونخوا خلک ملي د پختونخوا بچیان یتیمانان.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې په تېره اونۍ کې درې خونړۍ چاودنې شوې وې چې له امله یې نږدې 1.5 تنه وژل شوي او تر 250 زیات ټپیان شوي وو. د دې لړۍ وروستۍ چاودنه د یک شنبه په ورځ د خیبر په قصه خانۍ بازار کې د پولیسو حوزې تر څنګ شوې وه چې د یوې کورنۍ د 12 تنو په ګډون پکې 9 تنه وژل شوي او 9 ټپیان شوي وو. یاد دي وي چې د پېښور د پرونی بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
لاد کابل پر ہر ورغل دے دل تلا پل دوینو جام ڈکوے دل تلا پل دوینو جام ڈکوے ہاغ ٹک جام دلا کٹلے دے ہاغ ٹک جام دلا کٹلے دے بپے خور کے پر ہرم جوڑوا بپے خور کے پر ہرم جوڑوا
د جګړې ګواښ او نړیوالو بندیزونو شاید ایران او سوریه د روانو لانجو د حل لپاره ډیپلوماټیکو پرمختګونو ته زمینه برابره کړې وي. د امنیت شورا د جمعې پر ورځ د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د اګست پر 1 دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو استعمال هم غندلی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له فرشته جلال زید خبري.
د ملګرو ملتونو هڅې د سوریه د بحران د حل لپاره چې تر اوسه څه باندې 100,000 کسان پکې وژل سوي تل د بنبست سره مخامخ وي، خو بلاخره د جمعې په ورځ لومړی پریکړه لیک تصویب سو. په عین حال کې د امریکا او ایران ولسمشرانو تر څه باندې 1.5 کلن ځنډ وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جمهور رئیس باراک اوباما په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل، ما هم دا شیبه د ایران د اسلامي جمهوري د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې دي. جمهور رئیس اوباما په دې ډول د ایران او امریکا په اړیکو کې د یوې نوې مرحلې د پیل اعلان وکړ. د ایران او امریکا د ولسمشرانو تر دې ټلیفوني ارتباط مخکې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي اسامبلې د غونډې په درشل کې سره وکتل او لنډې خبرې درلودې. په ایران کې د جرمني پخوانی سفیر فرانس پرس اژانس ته په دې اړه ویلي چې اوس د دواړو خواوو پر شنیات زیات باور لري او د دواړخیز باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره ټینګ بنسټ ایښودل شوی دی. د فرانسې اژانس د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې د کارپو دومینیک موسی په حواله لیکلي، پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو ښه نتیجه ورکړه. د سوریه په برخه کې د پوځي حملې تهدید د دې سبب سو چې مسکو او دمشق خپل دریځ بدل کړي. خو په برادفورد بانتون کې د سولې د مطالعاتو ښوونکی پاول راجرز باور لري چې په دې مسله کې فردي ځانګړتیاو هم رول درلود. د پاول راجرز په وینا جان کیری او سرګی لاوروف خپل شخصیتي ځانګړتیاوي لري. فرانس پرسوای کارپوهان دا ډاډ نه لري چې وروستي پرمختګونه به د غرب لپاره ډیپلوماتیک برای وي. د تیری کوفیل په نوم یو امریکایي کارپو د فرانسې اژانس ته وایي، امریکایان بلاخره دې نتیجې ته رسیدلي چې د عراق، سوریه او افغانستان په څیر سیمه ییز بحرانونه د ایران د همکارۍ څخه پرته نشي حل کېدلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د ژوند رنگونه
سلام ماما جوړ په خیر
خیر دی خو له دې بخوره
څنګه یې ماما خیر چې ماما د څه خرڅې
دا موږ تاسو چورکی وای سوګا د خلک ورته کار دا کوي
کاولا ډېری خطرناکي چاړي دي دا خو
سختر مر روان نو څنګه کې ها
ښه دا خو دلته جوړی شوی ښکاری
دا دا چرکر جوړی افغانستان جوړی دا نو دا واخل ما بس چرکر راځي او اخل ما خرڅوم
ښه پڅوې خرڅوي تاسو
بس دې پاته اخل ما پلاسه خرڅوم
2 روپے پکی گٹ
2 روپے پکی گٹ ما
ډوډی رقم گٹ نه دا
سه لګه گٹ و دې گٹ سودوی ها لګه گٹ خوی
بیا به څومره گٹی دی ورځی
بس دا 2300 گٹ ما
ښا 2300
گٹ ما
2300 دا خود سه خو چې نو سال یو نیم سال چاړي چې خرڅ کی دومره بغټی
بس او دوه خمخه د بازار د پروشګاد د خرڅی
ښا دغه عسكر ما ماګان څنګه پازا به یم کنه
ار ماسکر ما ماګان چې تر سوچ تخپل نجایزونه کې هغه درته سو دون سنه وای
ښا نجایز څنګه
مو چلار باندې خو بخا و مو وهی و مټکی و مزغلی و نو
ښا نو ته کوشش کی چې څنګه کینی
څنګه بکینم ما ته بس وکسنه وای
نو سم خري کړي څنګه ناسی کنه
نو دا څه کار
نه لار باندې د خلک پاز
نه 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 دا باز خلک شکایت کوي اسه ځنه بلګې ټول سړک بند کی خماغه به وهلی
به پولیس وای وګه چې نه خوري به خلک
نه زیا و بلکو دا خبر
ښا نو کاروبار دی خدای ور سره
دا ډیر شکر دا ډیر شکر
دا چاړي می مخ کی نه ویلې دلې اوسې ګورم
نو خماغه دا خو انټرنیټ بخراغه کنه هر څه به ویني
دې نه مخ کې دې څه کاروبار کوي
زه نن بای ماجی
خانن بای
او نن بای
نو څنګه دې دې لاس کاتم لا تړې
سره اوس له زره پیټ شوم نشم کولای
لټ شوې
او کنه دا سپینګ ګیر سپیر شو عمر سلوي خطور شه دا لاړ وس الکتوب لاړ
وای شیرین عمر دې تیری ګ درې غ درې غ کنه
تیر شو تیری ګ دوران دې دنیا پاتې بل شي شاهان دې دنیا ها
ها ها نو په نن بای کې ګټ ډیر واکا په دې کار کې
نن بای کې ګټ ډیر او خپل دې په مزدوري هم دغه شه دا درې سلو سم نه بایکم درکې
بیا دی ورځي بچومره خرڅولې شي دا
دغه سل یو نیم سل شپک شلې دا سي داري خرڅو
کا نو ژوند کې څنګه ژوند سره دی خوشاله
ولې نو ژوند او خدای پاک به دا کړم خوشالي دا به دا کړم نو خو خنۍ نو
کا وای کا و جړې کا و خاندې ژوند دی تیری
تیری کې نو بس په موږ تیری کار
نو خه دی هغه نه چې تړې و خاندې کنه
خمخه خنده خه دا بچ
بس دې هم ده هم دغه سي خندنې لره مننه
امين تاسو نه بیا
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویم